تابوك کول لکه نن سبا ته خپوی کې کلش هغه شوه ده فیسبوک خو به عام شوه ده او نغه سین نور ډیر شاندې دا سي ده چې موږ لپاره یو لوی سہولت ده اما دا دې لوی سہولت څخه لپاره د دې ته د ګټه خپل لپاره یو ذهن ته ضرورت ده یو فکر ته ضرورت ده د انسان مفکورې ته ضرورت ده چې هغه به انسان ولري خپل مسولیت به ترې احساس کی مال طبيعي له دې سہولت څخه ګټه اخیستی شي
لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي مطالعه په کمپیوټر او موبایل کې هم کېدلی شي خو مهمه ده چې په دې فکر وشي چې ګټوره او متمرکزه مطالعه چیرته او څنګه کېدلی شي
د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي خو مادیدت دا ده چې کتاب هر چیرې در سره نه وي خو الکترونیکی کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې او په آیپاد کې دا هر چیرته چې ته ځې هغه در سره وی چې غواړي ویل ویل لوستلی شي بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې د کمپیوټر د صفحې نه د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار اوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل لري د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی
د دانش خبرندوی ټولنې یو مسول سپین سهار وایي د مطالعې فرهنګ کمزورې ده او شته ډېر ځوانان چې د کتابونو پر ځای مدام موبایلونه سترګو ته نیولې وي خو د په باور ځوانانو ته باید انګیزه ورکړل شي چې له کتاب سره علاقه پیدا شي
د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ په وطن کې تر اوسه لا ډېر عام شوی نه دی چې دې ته ډېر زیات کار کول پکار دي خلک کتاب لولي فقط یوازې یو وړه انګیزه غواړي چې د ته د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي چې ته که کتاب ولولي د ژوند ښه بڼه درنه زده کولی شي لږ تر لږه له تانه یو مثبت فکر انسان جوړولی شي او مثبت فکر انسان مهربانه انسان وي مهربانه انسان ته زموږ په کورنیو کې اړتیا ده زموږ په دې ټولنه کې اړتیا ده زموږ په دې جنگ ځپلې ټولنه کې مهربانه او مثبت فکر انسانانو ته زښت ډېر اړتیا ده که څوک وایي زموږ الکان مثلا گیمونه وهي یا مثلا فیسبوکه کې مصروفي خو تاسو ورته وایئ چې لس دقیقې وخت ورکړه اغه چې یو شرز د لس دقیقې دغه وخت ورکړ په دې خوند چې یو ځل دا روک دی استخپل بیا اضافي کارونه پرېږدي کوم چې د په ګټه نوي ځکه دی بیا په خپل ګټه او تاوان باندې پويږي او د کتاب په خوند باندې دی بیا پويږي استخل خوند لري نو اخستل شي نو زه داسې فکر کوم چې یوازې یو انګیزه په کار ده چې د کتاب لوستلو د فرهنګ دی عاموونګ ته یو څه کار وشي
سپین سهار وایي هغه کسان چې مطالعه کوي ځینې په ټولنیزو شبکو کې له د سره ملګري دي او کله چې دوی نوی کتاب چاپوي لا دې لارې خبروي چې بیا هغوی د کتاب اخیستلو ته ورځي ځکه خو نوموړی ټولنیزې شبکې د مطالعې لپاره یو خنډ نه بلکې یو فرصت بولي چې ځوانان له دې لارې له ښو او نویو چاپ شویو کتابونو خبرېدلی شي
اوس خلک ډېر ښه سوي په ځانګړي ډول ځوانان کتابونه لولي کتابونو پسې راځي چاپ شوي کتابونه له ځان سره وړي د دې یو غټ رول د سوشل میډیا هم دی چې په سوشل میډیا کې کتابونو ته ډېر زیات کمپاین کیږي دوی بیا راځي فزیکي کتابونه اخلي له ځان سره وړي کورونو ته او لولي البته ځینې خلک دا باور هم لري چې دغه سوشل میډیا د کتاب لوستلو د فرهنګ په کمولو کې رول لرلی دی خو زه داسې فکر نه کوم زه فکر کوم دې په زیاتولو کې رول لرلی دی د کتاب لوستلو فرهنګ د سوشل میډیا له لارې ورو ورو عامیږي د آنلاین کتابونو په دومره اغیز نه ده کړی چې خلک وایي چې فزیکي کتاب وسوک نه اخلي چاپ شوی کتاب نه اخلي نو آنلاین مطالعه کوي آنلاین مطالعه زموږ په وطن کې بیخي ډېره کمه ده یو آنلاین کتابخانه جوړه شوې ده په دې فیسبوک کې کتابونه د خلکو سکین کوي بی پی ډی اف الته چي نو ما دانش سپ تورته ویلې چې د دانش خبرندوی ټولنې یو څه کتابونه چې په دغه 13 اونۍ کې چاپ شوی دا چا سکین کړی اچولې دي دا به کتاب نه خرڅ نشي نه غرت ویل پرې دا چې وایي خدای دې خلک دومره تکړه کې چې دوی پی ډی اف کتابونه ولولي زموږ کتاب نه خرڅيږي ستونزه نشته نو د کتاب لوستلو فرهنګ ورو ورو د امیدول ورته روان ده خو څومره چې باید هم شوی هم ډیر نه دی یوسف پورې لا
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو یا کمپیوټري لوبو ته ورکوي او دوی څنګه کولای شي چې د ټولنیزو شبکو د کارولو ترڅنګ کتاب ته هم وخت ورکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد سید اصغر هاشمی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم استاد لمړی کدار ته وای چې ولې نن سبا ځینې ځوانان مثال موبایل ته کمپیوټر ته ډیر وخت ورکوي په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي خو کتاب نه راخلي مطالعه نه کوي عوامل یې ستاسو په نظر څه دي
زموږ ستاسو په ټولنه کې کتابونه خو ډیر په خوانه موجود په افغانستان کې یعنی د ځوانانو لپاره په انټرنیټي شبکو کې ویډیوګانې هم ګوري او ځینې نورو او روزمره مسایلو سره هم مخامخېږي او دا هم نشو مشخص کولای چې آیا څوک چې د انټرنیټ نه استفاده کوي دوی د مطالعه پر لپاره کوي که نه د نورو مسایلو لپاره کوي. زموږ ځوانان ډیر وخت د انټرنیټ نه منفی استفاده کوي.
په دنیا کې د هر شي نه موږ چې کله استفاده کوو مثبت او منفي خواوې لري. همدغه د مثبت او منفي خواوو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو چې د مثبت خواو نه استفاده وکړو، منفي خواو نه استفاده ونه کړو. انټرنیټ هم په همداسې شکل باندې یو خوا یې د پایلې مثبته ده او بله خوا یې د منفي ده. خو که چیرې د انټرنیټ نه ډیره استفاده وشي یو زیان دا دی چې انسان په یو ډول روږدې کیږي، ځکه چې د انټرنیټ نه استفاده که ډیر وشي سړی پرې عادت کیږي او بیا مجبور ده چې د روزمره ورته ډیر وخت ورکړي. دا شعاوې دي او دا شعاوې کاملا په مستقیم ډول باندې د انسان په داخلي نظام باندې تاثیرات لري او ډیر بد تاثیرات هم درلودلی شي. که چیرې ښه استفاده ورنه ونه شي د انټرنیټ نه، نو ډیره ناپوهي به زیاته شي او د دې ناپوهۍ د زیاتېدو زیانونه زموږ او ستاسو ټولنې ته زخته زیات دي چې روزمره یې موږ تاسو په ژوند کې ګورو.
نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان په دغه وخت کې چې ټکنالوژي ډیره مهمه ده، څنګه کولای شي مطالعې ته کتاب ته وخت ورکړي؟
حل لاره یې دا کېدلی شي چې په مکتبونو کې ډېرې ښې ښې کتابخانې باید موجودې وي. متعلمین دې ته تشویق شي چې دوی روزمره یا په هفته کې په اونۍ کې یوه ورځ دوی لاړ شي هلته مطالعه وکړي. استادان باید ډېره مطالعه وکړي ترڅو متعلمین زده کړي چې مطالعه بهترین شی ده. او همدارنګه په پوهنتونونو کې باید ډېرې ښې مجهزې منظمې کتابخانې وي، د دې کتابخانو نه استفاده وشي. همدارنګه د پوهنتون په سطحه کتابخانې وي، د پوهنځیو په سطحه کتابخانې وي او متعلمین او محصلینو ته لارښوونه وشي چې دوی مطالعه وکړي. مطالعه بهترین شی ده، دوی باید په داسې شکل باندې تشویق شي.
استاد، یو خبر دام کېږي چې که په کور کې کتابونه وي کېدای شي کتاب هم راواخلي د یو څه وخت لپاره ویل ولي. نو ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې ځوانان خپلې شاوخوا ته یا په خپل کور کې حداقل یو وړوکی کتابتون ولري چې دوی د دې تر څنګ چې ټکنالوژي کاروي کتاب ته هم وخت ورکړي، مطالعې ته هم وخت ورکړي؟
څه موده مخکې په پوهنتون کې د سلو یو سلو پنځوسو محصلینو سره مخامخ ولاړو، هم د دې خبرې پوښتنه مې وکړله چې څوک په کور کې کتابخانه لري. هیڅ چا نه درلودله. او همدارنګه د دې پوښتنه مې وکړله چې تاسو په شپاړس کالو کې، هغوی نن سبا فارغېږي، تاسو په شپاړس کالو کې څومره کتابونه لوستي دي؟ یو کتاب چې منظم لوستی وي او یوه نتیجه مو ترلاسه کړې وي. دې پایلې ته ورسېدم چې دوی په شپاړس کالو کې زیاتره دا د زړه خبره ماته وکړه چې موږ شپاړس کتابه نه دي لوستي. نو باید دوی تشویق شي، استادان یې تشویق شي، تشویق کړي چې دوی مطالعه وکړي. دا یې هم یوه د حل لاره کېدلی شي. هر کور باید یو کتابتون، یوه کتابخانه ولري. موږ په کور کې د هر شي لپاره ځای لرو خو د کتابونو لپاره یې نه لرو. حل لاره یې دا کېدلی شي چې کتاب ته تبلیغ وشي، همدارنګه کتابخانی جوړی شي او د کتاب لوستنې سیالي جوړی شي، خو کتابونو ته کال په کال انعامونه ورکول شي او داسې نورې حل لارې هم کېدلی شي. یعنی د مملکت په سطحه باید ورته کار وشي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان هم د کورونا وبا د دریمې څپې له ګواښ سره مخ دی. دلته هم په اوسط ډول هر ورځ نږدې 200 تنه پر دې ناروغي اخته کیږي او په منځنۍ کچه د مړینې شمیر هم 50 تنه دی. خدای شمیري یوازې رسمي دي، ځکه ډیری خلک لا هم د دې وبا په پیژندنه، وقایې او نور موضوعاتو کې توپیر چلند کوي. خو بیا هم ښکارا افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا هومره نه دی ځپلی. د دې ترخوا افغان حکومت د کویټ 19 لپاره د وقایې په موخه د واکسینو لړۍ پیل کړې او عملاً دا بهیر روان دی. خو که درېیم څپه مدیریت نشي کوم وضعیت ته تلای شو؟ افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزي سره پر همدی او نور موضوعاتو نن حقیقت صدې خبرونه کې بحث او خبرې کوو. ډاکټر صاحب خره خلاص ازادي رادیو ته
سلام. زیرمل سي تاسو ستاسو ټکنیکي امکانات ته د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلام احترام علیکم.
د کورونا وبا درې مڅپه صدا او څومره غوښون کړه
چیرته مونږ وګورو د تیرو څلورو نیو را په دې خوا په هیواد کې د کورونا پیښې مخ په زیاتېدي، یعنې د درېیمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. ډېرې لاتم دا ده چې زمونږ ګاونډي هیوادونو کې پیښې زیاتې شوې دي او د هغې تاثیرات مستقیمه زمونږ په هیواد باندې دي، خو مونږ د اوس لپاره د درېیمې څپې تر شدید تهدید لاندې یو. د امن روغتیا وزارت په دغه برخه کې ټول اړین ترتیبات نیولي دي او که چېرته پیښې ډېرېږي د هغې مطابق به د امن روغتیا وزارت خپلې باقي کړنې ترسره کړي.
یوه پوښتنه شاید له خلکو سره دا واوسي چې لومړۍ څپه وه، دویمه څپه وه او درېیمه څپه وه. په توابط کې بیا په ټوله کې مور سره بلې چې څومره اپډیټ موضوعات را مخته کېږي، هغه دا هم دي چې یوه څپه له بل سره د علایمو او نورو په برخو کې توپیر هم لري. د ناروغۍ په د پیژندنې په برخه کې آیا همدغه سیده او کنه علایم او د ناروغۍ نخي امغه بخوانی دي؟
که چیرته موږ لومړی څپې ته وګورو، د کورونا د ویروس د لومړی منبع څخه یا بنیاد چې چیرته رامنځته شو هغه ته وګورو چې هغه د چین یو دیوان څخه، نو په لومړی څپې کې یوازینی ویروس همدا و چې په نړۍ کې رامنځته شو، او بیا وروسته د هغې څخه دویمه څپه هم په همدغه ډول سره روانه وه. خو لومړۍ څپه ډېره تهدیدونکې څپه وه، دویمه څپه ډېره یو څه نسبت لومړۍ څپې ته دومره وخامت ډېر زیات نه و، تقریبا خاموشه غوندې څپه وه. او درېیمې څپې ته که چېرته موږ راشو، چون د کرونا ویروس هغه تغیر د شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شوي دي، خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایمو له نظر د چین ویروس او د انګلیسي نوی ویروس سره فرق کوي، او یا د هندوستان کې چې کوم ویروس رامنځته شوی دی د کرونا دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټولو کې ورته اراض دي، خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین ویروس هغې کې یو فیصدی لري، او د انګلیسي نوه کې جدا فیصدی لري یعنی کم وي، او یا هم په هندي نوه کې جدا توپیر لري. د طبې شدت هم همدغسې د درېیمې څپې حالات د لومړۍ او دویمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورځ تر بله مخ په پورته کېدو دی د ناروغانو. په لومړۍ څپه او دویمه څپه کې هغه ډول چې رسمي شمیرې وي ثبت نه شوې، خپل د عامې روغتیا په خواړه او مسؤولانو هم دا خبره یاده کړه چې د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس په دې ویروس باندې اخته دی، ما مونږ فقط تر 30,000 پورې وتوانېدو رسمي شمیرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمیرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی که نه؟ هماغه ډول باید اوسي، ځکه دلته یو شمېر مسایل شته. خلک ډېر نه غواړي چې لاړ شي یا دا ځان ثبت کړي، هم که ناروغي تشخیص کېږي په رجسټر کې د دوی نوم ولیکل شي.
بله، حقیقت چې د کورونا پیښې که چېرته موږ په لومړۍ څپه کې وګورو پیښې ډېرې زیاتې وي، او په دویمې څپه کې د یو څه پیښې کمې وي، خو هغه کسان موږ سره ثبت او رجستر دي چې کوم یو روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټیسټونه یې ترسره کړي دي. په همدې اساس سره نو د ځینو فکتورونه په دې کې رول لري چې ځینې هیوادوال روغتون ته ځان نه انتقالوي، یعنی مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ ترسره شي، چې هغه مختلف فکتورونه دي لکه د ټولنیز فرهنګي مسایل په دې کې رول لري چې که چېرته یو درمن ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو لرو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي، او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم، خپل ځان په کور کې قرنټین کوي او خپل د ناروغۍ سیرت پی کوي، نو دا بیا زموږ سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پیښې په لومړۍ څپه کې ډېرې وې، او اوس لپاره په چې د درېیمې څپې تر شدید تهدید لاندې وو، نو اکثریت وګړي چون موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره د قرنطین
په اړه باندې په ورستیو کې یو مسله مطرح شوه چې کابینې ته مو پلان وړاندې کړی و او هغه په ټوله کې د ښوونیزو بنسټونو همدارنګه په ښار کې د ګرز بندیز اول خو څه و دا پلان او رښتیا هم رد شوی دی؟
حکومت محترم رهبري ته داسې کوم پلان نه ده وړاندې کړی. اوس مونږ د ګرز بندیز لپاره او د قرنطین لپاره مونږ ډېر واټن لرو، ځکه پیښې په هغه حالت کې نه دي چې مونږ وایو چې پیښې ډېرې زیاتې دي او مونږ باید قرنطین اعلان کړو یا ځینو تحصیلي نهادونه بند کړو او یا هم دې ته ورته نور مسایلو باندې پرېکړه ترسره شي. نو په همدې اساس سره د هم روغتیا وزارت دا په نظر کې لري، بالکل سل په سلو کې دا په نظر کې دی چې چېرته خدای مه کړه پیښې د دې هم ډېرېږي او پوهېږو چې په تحصیلي نهادونو کې د ناروغۍ د شرایط ډېر دی. نو په همدې اساس سره په هغه وخت کې به بیا مونږ د حکومت رهبرۍ ته خپل وړاندیز کوو تر څو په دې اړوند چې کوم لازم تدابیر دي ونیول شي.
د واکسینو بهیر ته که راشو څه ډول روان دی؟
د اوس لپاره په څلور دېرش ولایتو کې د واکسینو د تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده. د 350,000 څخه ډېری وګړي واکسین شوي دي.
کومې کټګوریو خلکو ته دا واکسین شوی دی؟
په لومړي سر کې خو مونږ یوازې امنیتي ارګانونه، روغتیایي کارکوونکي، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیدو ته مونږ واکسین تطبیق کولو. هغې څخه وروسته بیا 12 طبقې نور وګړي مو په واکسین په تطبیق په لړۍ کې شامل کړل چې خوشبختانه مونږ واکسین اوس همګني کړی. یعنې ټول هغه کسان چې عمرونه دي 13 کلونو څخه لوړ دی هغوی ته مونږ واکسین تطبیق کوو، او کومې میندې چې حمل لري او یا خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی ته واکسین نه تطبیق کیږي.
ډاکټر صاحب، څومره واکسین لرو د نن اوس مهال په افغانستان کې؟
واکسین هېواد ته چې انتقال شوی 500,000 واکسین د هندوستان هېواد څخه و، 400,000 واکسین من د کوواکس فاسیلیټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه هېواد ته انتقال شوی چې ټول واکسین زموږ 900,000 و، چې له دغه واکسین څخه مونږ دوز لپاره کار اخلو او یعنی وګړو ته تطبیق کوو. خو 400,000 واکسین د هغه واکسین دی چې د 14,000 واکسین چې د کوواکس فاسیلیټي څخه هېواد ته انتقالیږي دی لومړۍ محموله وه چې انتقال شوې ده. یعنی اوس لپاره ما چې مخکې ذکر کړه 350,000 دغه کسان دي چې رسمي شمېرې دي چې یعنی مونږ سره ثبت دي چې مونږ هېواد ولته واکسین تطبیق کړی دی. یعنی هر څوک چې واکسین کوي هغه له مونږ سره ثبت کېږي او د امنیتي ارګانونو معلومات مونږ ته نشته. نو کوښښ مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسین هم انتقال کړو.
صحیح. د دې بهیر په بتیوال باندې هم یو شمېر بحثونه شته دي چې واکسین د تطبیق لړۍ ډېره ورو روانه ده.
د هغې په مقابل کې ځینې افواهات رامنځته کېږي، ځینې منفي فکرونه رامنځته کېږي. نو دغه منفي فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ته ضرورت شته تر څو هېوادوال په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس الحمدلله خلک په دې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس هغه ستونزې و چې نجونه چې لومړی مونږ ورسره یعنې په عام ډول سره مخ نه وو، خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کې منفي فکر درلودو، هغه هم اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي. نو په دې اساس سره په دې وروستیو ورځو کې که چېرته زموږ د واکسینو د تطبیق ارقامو ته تاسو وګورئ چې د 10,000 الا 15,000 په شاوخوا کې مونږ هېوادوال ته روزمره ډول سره واکسین تطبیق.
ډاکټر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه، د واکسین د کېدو نه وروسته ځینې خلکو دا نیوکه هم کړې ده چې په بدن باندې یو ډول تبه راغلی، دا د هغه طبي برخې مسأله ده چې د واکسین نه وروسته د انسان په بدن کې را برابرېږي او کنه؟ د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی.
واکسین یو اجنبي جسم چې کله عضویت ته داخل شي د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړېږي. نو د انټي باډي جوړېدو په وخت کې حتما عضویت یو څه عکس العمل د اجنبي جسم په مقابل کې ښیي. یعنی ټولو خلکو کې دا حالات نه رامنځته کېږي، په ځینو کې رامنځته کېږي. دا کم چې د زرغ د ناحیې سروانه درد یا پرسوب یا د ځان درد یا کساله د یو څه بې اشتهایي، دا د واکسین نارمل پدیده ده. دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده. هغه شخص ته چې ګویا واکسین یې د په وضعیت باندې مثبت تاثیر کړی دی، یعنې د واکسین تاثیرات یې د په وضعیت باندې شروع شوي چې دا د څلېرویشت نه تر اته څلېرویشت ساعتو پورې دوام کوي، دا ښه خبر دی شخص ته. په دې باره کې هېڅوک باید تشویش ونه کړي. یعنې دا د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري. واکسینو کیفیت سټانډرډ کیفیت دی، یعنی دا نارمل پدیده چې پدیده چې په یو شخص کې رامنځته کیږي.
افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایان ډاکټر میرویس علیزی له تاسو ډیره مننه.
سلامت شئ.
شیرین مات شیرین جدره